السلام علیکم ستړي مشه زه صفیو الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته راغلاست وایم نن دوشنبه د 1400 کال د جوزا خبرګولی 19مه د 2015 کال د جون 9مه پیل په خبرونو کوو لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان سره چې د جون له 9مې سهار وختي تطبیقیږي، امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د ادباو پر سفر بندیز لګولی او د دې پرېکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی. د ولسمشر ترامپ د سفري بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایي ګینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. په دغه فرمان کې بیا دا استثنا راغلی چې د امریکا د دایمي استوګنې یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا ایسایوي په څیر د امریکا ویزې ترلاسه کړي وي له بندیزونو معاف دي. هغو افغانانو چې د متحدو ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښنه ښوولي. دوی وایي د سفر دا بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړ کړي، هلته چې د دوی په خبره ښایي طالبان غچ ترې واخلي. د کابل په پنځمه ناحیه کې پرون په لوی اور لګیدنه کې د یو مارکیټ نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي. دا اور د کمپنۍ بازار د لیلامیو په یو مارکیټ کې د سهار شاوخوا 9 بجو پیل شوی و. اور وژونکو بلاخره 2 ساعته وروسته شاوخوا 1 بجه اور مړ کړ، خو لا یې هم د علت په اړه څه نه دي ویلي. په دغه اور کې چې زورورې لمبې درلودې او تر ډېره لوړ لوګی پورته کېده، شاوخوا 70 دوکانونه سوځېدلي. لا د اوښتي مالي تاوان په اړه کره جزئیات نه دي شریک شوي، خو د سیمې دوکاندارانو له حکومته د مرستې غوښتنه کړې. او پرتګال د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولي وګټله. د اروپایي ملتونو د فوټبال د لیګ پایلوبه د پرتګال او هسپانیې ترمنځ د یک شنبې په شپه د میونخ په الیانز ارینا سټیډیوم کې وشوه. دا لوبه په ټاکلو 90 دقیقو کې 2-2 مساوي شوه او په اضافي وختونو کې هم پایله همداسې پاتې شوه. دا په زړه پورې لوبه بالاخره پینالټي شوټونو ته ورسېده، چېرته چې پرتګال وتوانید 15-3 خپل سیال مات کړي. دا د اروپایي ملتونو د فوټبال په لیګ کې د پرتګال د ملي ټیم 2م وار اتلولي وه. د یک شنبه شپې په لوبه کې د هسپانیې لپاره مارتین زوبمندیا او میکل اوریازابل ګولونه وویل. د پرتګال لپاره نونو مندیز لومړی ګول ووهه او دویم ګول د نړۍ وتلي فوټبالر کریستیانو رونالدو په 1:08 دقیقه کې ترسره کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهرې بلوا وبللې. دریم ورځ د چیپ لاس انجلس کې د کډوالو د چاپو پر ضد مظاهرې کېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی روسیې ته تللی دی. ایرانی چارواکو په یوه اونۍ کې په زایدان کې څه باندې 680 افغان کډوال نیولې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا وبللې. هغه ګواښ وکړ چې که څوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورو لیږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله دی. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي. دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړی تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پیښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړی تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړی تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پر لپسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چان د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاڅېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم دراوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ لیداري غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغه سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقض کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلې دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی او بی قانونی ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا د لزغړی د کورنی امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شي په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منصوبینو په عملیاتو کې نیول شوي. لزګونه مظاهرچیان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستيال د روسي فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړی چې له ضیاء الرحمن اریوبي سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړ زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو مرستيال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یو محروم زده کوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځي او پوهنتونونو ته راستنې سي او یاره په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تمامه هزاران دختر دیگه چشم برای بوسیدن مکاتب و پانتون ها هستن.
دا وای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د خوانځي او پوهنتونونو پرانیستو تسترګي پلاره یو. خو په داسې حال کې د طالبانو موین زیناسو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو پاړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل خوانځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو پاړه خبرې کوي. لومړی د زموږ خوانځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دځي ځان خودنی وکړي او په ناستو کې د ګډون وکړي. په کابل کې لزدا کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي رادیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون لاره د انجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وخی.
جز از حاشیه روی و گذراندن به خوب پوشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت رول او زموږ سترګو د خزو حقونو نړیوال ټولنې ته د خاور شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وخی چې زده کړو تر دې وستر او بنسټیز اړخه ګوري. خو په افغانستان کې د انجونو د زده کړو بندیز یو کورنۍ ستونزه ده. لزدا کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو دروانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د اصلي دریس ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستيال د یکشنبه په ورځ د جون په 8مه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پانه زیاته کړې چې ضیاء الرحمن الاریوبي په دې فورم کې لګړون سربېره به د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نور علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولای. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتونه
با دې لیدلوري چې طالبان یې لري دا سفرونه د افغانستان تعلیمي نظام ته کومه لاسته راوړنه نه لري او نه هغه کرنلاره چې طالبان د رامنځته شویو بندیزونو په اړه لري بدلې کړي که دا سفرونه د طالبانو لپاره د فرصتونو په توګه تلقی کیږي تر څو دوی د جګړې او سیاست ډګر کې تاریخ کې لوساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11مه او 12مه نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوی او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف یې هر ماشوم ته ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منع شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین شوي، خو دا ادعا ډیری افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. اوس هم ورزو د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی سره مرکې ته ښاغلی دورانی په دې ځانګړي مرکه کې د سیمې افغانستان او پاکستان په وروستیو تحولاتو باندې پوښتنې ځوابوي. دغه مرکه مجید بابر ورسره کړې ده.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وایي چې موږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړوو. نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټی حوالې سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخیستل شوی دی او د دې چې کومه موجوده اوسنۍ چې کومه ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دی، خو دې سره چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک یعنی ایکسس پوری نه ملاقات او دا خبرو تر په لړکی زیات آسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره دا به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې چې کومه ممالک دی دا هغوی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مراسل کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. هغه خو د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي. نو هغه په نظر کې دا کومه ګامې اخیستل شوې دي د دوی چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه په کار دی چې وکړي په دې چې د څلور کال سوې دا نړۍ دا مني چې افغانستان کې ثبات راغلی دی هلته امن راغلی دی هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی مگر نړۍ دا نه مني چې دا به نه کوو هغه هم مسایل څه دي هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوي دي نو او اوس هم دغه سره اړیکې کده دغه نه ساتي ډایرکټ نه ساتي ډایرکټ خو دوی ساتل دي
دوراني صاحب چې کله مونږ وایو چې په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او هغه سره دغه سي سفارتي اړیکې برقراري ساتي دا دواړو کې څه فرق دی
نو فرق دا ده چې تعلقات څه دي هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی نو مگر اړیکې څه دي نو او دا دا دغه څه دي مطلب خبره تر روان دي تر اوسه واده یعنی نکاح نه دی تړل
د دې مخ کې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ پاکستاني هیواد او پړمبي ورځو کې ومنلو بیا سعودي عربستان او نور دا اوس ولې پاکستان د دینه پشاده
دا هم هغه موجو تجربه چې ول د پاک سعودي او پاکستان او اماراتو متحده امارات او دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندل او د طالبان حکومت نو هغه څه هیڅ فرق نه پرېوتی خو نو دا وجه چې موږ هغه د پارک اوس هم منتظر یو مګر دا چې چې کومه د سفارت سټېټس دی هغه هم اوچت کړی ده نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې زما مطلب دا دنیا نه دی او هغه اوچت نه هم په دې چې هغه یو ساورن ممالک دی دوی خپل ساورن فیصلې به کوي
دوران چې کله په دې نګدو کې تاسو د پاکستان له خوا استازي وي دی افغانستان لپاره نو هغه بده کې د کڑکیچ لګ زیات شوه او بریدونه بیا د پاکستانی طالبانو پاړه باندې افغان طالبانو سره خبرې او بیا د تجارتی لارې باندې د بیا نور داسې مسائل او تاسو په دې کې تګ را تګم شوه آیا دغه مسائل د غلط کې د دواړو هوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کده کې سبسټنس سمجتا لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې
پروسس روانو یعنی دواړو هوادو منځ کې پروسس روانو مهال هم دې کې شک نشته وو او دا اوس دې شروع هغه شګړې خاطر روانه ده نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بل
تاسو چې کله د پاکستان استاد وي په هغه مدو کې تاسو ډېری خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې رستاسو په منځ کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې د غزاینه او چا خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب د خود د هغه پروسس برخه ووم او پروسس نو او پروسس پر پزای چلی او خپل پزای د یو حد ته رسیدلو نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وی هغه ټایم اخلي زین ټایم یو یعنی زړه د مسلې حل وزي او زین ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لوی ستونزه دا غو د ټي ټي پی غو هغه مسائل دی اوس او هغه د روش دی لړکې په مستو مزبوط غوونه به خپل کې
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګورئ
او یو سوزو او ستدی کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوې دي نه دي دا خالي مازه د میډیا لپاره یو او خبره تر یا غوسه خبرې کیږي خو خبره نه اوسه ستونزې خپل په ځای باندې
ایرانی چارواکی وای په تیرې یو ونې کې په زایدان خار کې سلګونه غیر مجازات باندې ولیدي ایرانی رسنیو لدی ډلې ایرنا خبري اژانس دا خبره د زایدان خار د پولیسو د قماندان حمید نوري په حواله کړي په زایدان او د ایران په شمیر نورو خارونو کې مشت افغان کډوال هم وای په دې ورستیو کې د خلکو نیول او جبري ستنول ډیر شوې دي
بسیار زیات
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان خار یو اوسیدونکی و د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډېر ظلم، بې عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی، او یوازې زاهدان کې نه، په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته یې ډېری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان یې هم دلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جون ومه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قمندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیره یوه اونۍ کې 618 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري ایستلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادی رادیو ته موبایل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه دونا را گرفتن، حتی از هر کارشان گرفته بودن.
دو کورنی همو یو کس دی، تقریبا و کلکیگی چه دلتای جوان پاول اختر دو ورزی مخ که ایده کل زینی ولی دی. کورنی سخت نرم و خفه در دیری پلک نیپسی وکری چه بلاخره دو ورزی و روز تا ور را غلی چه مو پولیسونی ولیو او نیم روز طرف تا مشری پوزی هم و نیم روز تای شرلی کورنی دلتا سرگردانه در دری مشوان و میرمنی دلتا پاتی دی. دوی بل هیت سوک دلتا نلری.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی په سیمه کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولې دي. د ایران په پلازمینه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي رادیو ته وویل
نیول سخت زیاد شوی دی. افغانان دلتا سخت په عذاب دی، له دې ویرې چې وینه نیسي آن څوک تر نانوی تللی نشي، درملو اخیستو ته څوک نشي تللی. اوس یې آن ښځینه پولیسو ته دنده ورکړې چې ښځې افغانانې ونیسي. زما روحي رواني وضعیت ډېر خراب دی. سهار چې کار ته ولاړه شم تر ماښامه چې بېرته راځم میرېږم چې څه به کېږي. موږ افغانستان کې له ګواښونو سره مخ یو.
په راپور کې مرکه شوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنیو د نوموړي په حواله ویلي و چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او د ایرانیانو اندېښنې راپارولی دي. دغه ایراني چارواکي مخکې دا هم ویلي و چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده ونه غځول سي. خو تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د شنبې په ورځ د جون په 10 د اختر له لمانځه وروسته د وینا پر مهال له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې له صبر او زغمه کار واخلي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د جون په 3 خپور کړی و، د اندېښنې په څرګندولو سره یې ویلي و چې یوازې په تیره میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR بیا شاوخوا 10 ورځې مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مې په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وای موده ورسته په دې اختر کې خپل ماشومان ته غوښه پخه کړه. دوی وای دا قرباني غوښه دي چې د قرباني کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوی وي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې قرباني کړي وای د قرباني د غوښه یو لوی برخه اړمنو کورنۍ ته ځانګړې کړه.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ډېر موده ورسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپل کورونو په دیګ بخارونو کې ور بیا غوښه پخه کړي. د کابل اوسیدون کی گلدستی آزادی رادیو ته ویل
سواله چې موږ خپل پروژه کې مې یاره او کړه لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر خواخه نو خوشاله ورته ټول شهر څنګه یې کنه سړي زلو ورته کیږي په غوښه ته چې وې نو خو یې وګورې زله ورته کیږي نو بیا پرون موږ په خاطر وو وای وانا نو سره مې وړل
یو بل مرمن چې د مزار شریف خار اوسیدون کی دا ونه غواړي نوم یې پراپور کې خبر شي. آزادی رادیو ته ویل نن شپه با خپل اولادونو ته د قربانۍ هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو ورته استولې ده.
اس بیکاری اس نو
د بیکاری او بیوزلی لامل د غوخه خوړل وخیستر ډیر سخت شوې دي. میاشتې کې چې ماشومان می غوخه نه خوړلې او نه می اخیستل. شکر چې د قربانی اختر راغې او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله و. نن شپه به په خکړم
وخته میشه.
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و. په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښ یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه په اړمنو کورنۍ ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانایي درلوده وایي د قرباني د غوښ یو زیاته برخه به وزله کورنۍ او تزانګړې کړي. دوی آزادی رادیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. دوی آن د قرباني په غوښ کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ او تورکړه. لډلی د نومان په نوم یو تن آزادی رادیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات دلته غریبانان لرو، ډیر زیات محتاج خلک لرو، کم کډوال چې راځي دا هم ډیر زیات بې وزله دي. نو ما خپل د قربانۍ هغه ډیره حصہ چې خپل حصہ مې پکې شامل او هغه ما خپل غریبانو باندې وویشل او غوته مې ورکړل تر څو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خویندو ته ورسیږي تر څو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله.
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري. کاتوم د طالبان حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر، بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هیواد کې له هر پینځو کسانو یو یې په لګې ویده کیږي. دغه بنسټ په خپل اکسپانډ په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لاندې.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو ټول خرجو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هیله د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د شوروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ولله ماشام پر روډي وسو قدرت نه لري. کم کارو کې بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړې و دي، مو ورسره وکړلې. نو په خواج تاریخ کې لا و، نو دغه نه غریبي او مسکینی نه و، دغه نه غربت نو. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې. نو لا غیا بیا د کوم خوا کې او بد د 200 متر ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره شدی د کاله خوریاته خرواره خوري هغه 15 خرواره شپش خرواره کې. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې. نو لې امارات څخه مغښتنه ده چې د نړیوالو څمرستي واخی مرستې راوړوي. او داسې دي نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې. اوس هم زیات ولسي ناراضه دی. خپل ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي. غلا او ارڅونه بره خود زیاتی جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې وګاري نو د ازادۍ راډیو څخه موږ غوښتنه دا چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې